حالا هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. د ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری خبرونه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرونه. د چهارشنبه ورځ د سرطان شپږشتمه نیټه د 1390 هجری لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
بادغیس چارواکی وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکی وایي چې د جماعت الدعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. ده خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوی. دا خبره د بادغیس والی عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبه په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلی ملک زی وویل دغه سرتیری له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوی و. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و. تقریبا 1 کیلومتر لرې راښکته شوي و. هلته ځنګل و. ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی یې له الوتکو راکوز کړي و هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والی دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسله وال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادا کړی چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولی دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیه قوماندانۍ ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکترانو ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سخت دریځ ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوه ډله مسؤوله بللې 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکایي او هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوه دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخې د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولې او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې. د هند وایي کلبوشان جاسوس نه دی. نوې ډلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطرې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیې د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړي. پخوانی ولسمشر بارک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د مزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسی ده ازادی رادیو آوری بعد یخ پرونه کی به واوری چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو له امله خلک څوایي
جنګ په ټول لوري باندې راکوي چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي په کتن خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو. موږ پرېږدي چې کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونه په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځای شوي دي.
د داعش د خانه زورونه و تکلیفونه و او بېمنتی و بار بار د هغوی د خانه به مونږ ته ګواښونه کېدله.
په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وسو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
چې سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبريال رحیم الله یوسف زی سره دا مرکه ورسته په خبرونه کې درته لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکترانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړې چې کلینیکونه ته دینځي او له دې امله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه ور بولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکي او ملاتړ کوونکي ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي 6000 کسانو ته لشته لږه چې کوم ورځنی روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ستونزو تاییدوي او وایي چې دوی اندېښمن دي خو د حل لپاره یې هڅې کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورت ته چې چارواکي په دې اړه څه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې 6000 اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادو کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومان ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپل ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او د جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره دا کلینیکونه د میدان وردګو ولایت لنه ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځنی ډول 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر یو ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانې ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې اړه خوشینی ښودلې ده، ویل کېږي چې طالبانو دغه وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول څلور کسان پکې وژل شوي او د کلینیک عامر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه، په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي، خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده چې لار سی په شخصي روغتونو کې تداوی وکي، او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر روغتون نشته، د سره شخصي هم سره خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅې کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبرې به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبرې کړي دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډیرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي، نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکي خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه دي خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لازم ورکي. زمونږ مایندې زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقالېږي خپل ژوند لازم ورکي، نو په مرکزونو او ولسوالیو کلینیکونه باندې نو
د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي، فقط خپل ژوند کولو ته پرېږده. موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږده چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ طرف له چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي،
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړې. خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسؤلین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم چې تاسو همکاران نور به ځان کړو، موږ لکه موږ ته تللی دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم مسافل شبه مخې ما دلته را وخت او خپل سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاټا کړې چې موږ اوس هم ولایتي روغتونونه نور روغتونونه د خلکو پر مخ لاسي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روغتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیات پاړه غبرګون نو شودلی کوم چې دغلتې پر روغتیایي مرکزونه تر سره کړی و. دی وای د سویډن په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼي د دې پاړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغه تړلې وي تر څو چې دغه موضوع پاړه د سپیناوي نه وي کړی. دا فداسیال کې د چیر کال هم وسلوالو طالبانو په ورزګان ولایت کې شاوخوا دوه میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلې و.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
سپینی مرنی ویری دی چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان به چی امریکا تراوانده ده دوشنبه په ورځ په واشنگتن دی سی که ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس دونالد ترامپ سره وګوري. د سپینی مرنی ده یاداشت په حواله ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس او ده پاکستان صدر اعظم به ده دوار و هیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که او اقتصادی را کری ورکری خبری کوی. په داسې وخت کې چې عمران خان روان ده واشنگتن ته ځي په پاکستان کې نن اعلان وسو چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبئی په ښار کې تروریستي حمله پلان کړی وی نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خپرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورونو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمېر سلهاوو ته رسېږي. د روحالله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله، د هغې په اساس باندې موږ د خپل کلي نه راووتلو.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلی. ببرک هم له یادې سیمې راغلی، وایي شپه او ورځ په دې ویره کې وو چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالیو بې کوره شوي په هغو ټولو مواد ویشي.
دغه 515 فامیلونه چې مستحق پیژندل شوی دی ته یو د په مخ کې هم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوی، د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوی وي، او د ډبلیو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېښو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لالا مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سړک دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور تاسو راسئ، دغه ټول انسانان چې په دغه مستعمد کوي، د دغسې انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشر پلان عملي کېږي، څوک عملي کېږي؟ ورور دغه څلورم کال دی پر هم سړک باندې تاسو راسئ وګورئ، پر هغه باندې سال دی چې پر هغه باندې جوړې وو، پر هغه باندې ورور انسانان استرېدلی د سړک ورژې باندې. دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پر هم سړک خرڅېږي. د دغه مخنیوي خو دې وکړي، نور که څه نه شي کولی. وروره د دغه مخنیوي وکړي، د دغه سړک کم وخوري. خلک یې ګرد ورور در په دره کړله. د دغه ګنج په باره کښې دي وروره د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج د دغه منطقې څه تبدیلې کړي. ایسته یې کړي وروره داسې ځای ته واړي چې هغه د ښاره څه وتل دا ښار تام ښار کښې تم د ښار مابند کښې د پښو ګنج ته تللی ګنج ته تاسو ناسې ګند ګندګي جوړ کړې. دا پیغام وروره د ازادۍ راډیو د خواسه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور مخ نه نیسم، سلام مخه په مخم شاسو.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي سیاسین چې دي، د شکي او د زکویاک چوکۍ خالي دي. نور یې د دوی زامن پر ناست دي، او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي په زرې موټرو کښې ګرځي. د غریبانو پر زامنو او د پټرولو د انګار نه مړ شوي. د طالبانو مشران تاسې وینئ، خپله کورونه په قطر و په هند و په لندن کښې په بچیانو تعلیمونو کښې ګرځي، او د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو د دایي وو د مجاهد نومان په ژوند پروشي. نو که دا نومان شوي، خو د هغې په خپلو زامنو د پټرولو د انګار نوم کښېږدي. او ملایان دې خپله پر زامنو د شهیدو د پدایي تباہی میں مکشیف دے نو خدای دی او کہ خپل بچانو کہ قلم پلاسر کړل د غریب زامنو ته توفاق پلاسر کړل خدای دی صبر سره وکړي او د غریبانو ته دی خدای دی ہدایت وکړي خدای دی رحم وکړي والسلام پر احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس پراسو یو سیمایزي او نړیوالې مسلې ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی په امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یکشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د په امریکا کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي او په واشنگتن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی سپین مانی ویلی چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 منیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري د سپینې ماڼۍ د یاداشت په حواله په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وسی چې هدف به یې د سولې ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وي په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی د پاکستاني رسنیو په حواله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د آیس آی مشر جنرال فیض محمد جنرال فیض حمید ملګری وي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورسره ملګری دی کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 28مه په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اتلس کلنې جګړې وي خو پاکستاني چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي شاه محمود قریشي په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شنیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسؤلیت کې ځان د امریکا شریک بولي په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل سول چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید نیول شوی دی حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی و او دا حملې حتی په ترسره کولو کې لاس درلود زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکو او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي او په پیل کې پښتنو څخه کړي چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه دی بالکل د منیز بندیز نو بیا یو وخت راغی چې دې په کور کې بندي کړو د باندې مقدمو چلېدله خو بیا سوې محکمې چې دی نو د رها کړو ته د خلاف هغې وویل چې شواهد نشته خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و دباو و د هندوستان هم دباو و نو بیا هم د باندې څه لږ د بندیزونه لګېدلي وو خو دا اوس د چې نیولې شوی دی اوس ته پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي څه تورونه دي
رملا یوسف چې سبکدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم کامی کړن لار او کامی اکشن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونو خستو خبرې کیدلی نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي ودی
زموږ په شعر باندې د نه ظاهره شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي یعنې دا دې باندې به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي بندیزونه وي او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا دې لپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي دا اوس ښکاري داسې اوس په کتی شي چې
پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکایي او ملګرو ملتونو حافظ سعید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي، نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت ته چې دا د دنیا ول چې دی دا د عمران خان د وزیر اعظم د امریکای سفر سره تړاو لري، یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکای ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکای حکومت چارواکو سره خبرې کیږي، نو ممکن ده چې دا څه صحیح ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکای خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی، ده په سر باندې هغه یو قیمت هم ایښودلی دی د نیولو لپاره، او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دی ونیسه او د دې ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي، نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د رحیم الله یوسفزی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست له پیلېدو سره خرپړ سول. ټرمپ په مکرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ټرمپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ دی ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ور ویلی چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دې لپاره د ترخو اوبو غړپ وي. موږ دا سفر څارو، تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ ویبپاڼه ګوري ازادي رادیو ټکی کا.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږ شتمه نیټه د اوریدونکو تاسو به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختم سو او محمد داوود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 23مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سیند په دې اړه ځانګړی رپورت لري.
شپیته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده، هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ مونږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې قرڅنګي بازار ته مونږ لاړو هلته مې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. ویې چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. مونږ بیا راغلو ښار ته او ښار کې مو ولیدل نور هېڅ نه ډز شوی، نه څوک مړو نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و، د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خو د محمد ظاهر د وخت کراري او سوکالي اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لویې برخې جوړوي. د کابل اوسیدونکی بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالۍ وروستۍ ورځ ګڼي.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي وه. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیول او کمونستان سره یو لاس شو، بیا کمونستان نه دی جدا شو. هغوی د ده په علیه کودتا وکړه. کودتا اوم د ثور نه تر نن ورځې پورې دوامي نه بهیږي.
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي، د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کړم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډیره ښه وه، خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډیر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولې غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي؟ افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یووړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و. سلطنت په جمهوریت بدل شو او داود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار و، یو ګټور اقدام و او د داود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او ایتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیس بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیي او د محمد داود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دوم کودتای وکل دیوزر دریس و پنزوسم ده سور کودتا لامل شو چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغې ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یو ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې، به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوئ د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریا سنوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کوماندو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر یې له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اب کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسله والو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سخت دریځې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنگټن ته لاړ شي او په سپین ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ترامپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس څلورو ډیموکراټ ښځینه غړو ته وویل چې بیرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپیته چې د سات په خبرونه کې سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو تیره اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزي کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزي شل اوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون ولس لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغو لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنۍ لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویل چې مورګن اوس 22 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. کچېری هلته هم دی لوبډل مشر پات شي، بیا خیل له هغې وروسته له لوبو سره مخخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1903 میلادي کال کې د سرطان په 28 نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید، دا اول وار چې